ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی، نن په یو ویډیو کې راڅرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. خان محمد چې امریکایي چارواکو د قطر چارواکو ته سپارلی و، په دې ویډیو کې چې باختر اجانس نن پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، وایي په 2008 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. د امریکا سی این این ټلویزیون شبکې خبر ورکړی دی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي، رایان ګوربټ او ویلیام مکینیټي، د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې خان محمد په تروریزم او د مخدرو موادو د قاچاق په قضیو کې په دایمي حبس محکوم شوی و. د طالبانو د حکومت دوه مهمو امنیتي چارواکو متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد دولت له مشر سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق د متحده عربي اماراتو د دولت له رئیس محمد بن زاید ال نهیان سره کتلې دي. په بیان کې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه تفصیل ندی ورکړ شوی. حقانی او وسیق دواړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د دی نو ځکه به هرته د سفر اجازه نه لري، خو ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال په جون میاشت کې ښاغلی حقانی ته متحده عربي اماراتو او هغه مخکې سعودي عربستان ته د سفر ځانګړې اجازه ورکړې وه. تم دا چې د امریکا د نوې ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 28 نافذیږي. رویټرز خبري اجانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وین دایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به خوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې لخپل کورنۍ ولري پاتې او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو ته سترګې پلار دي اغیزمن کړي. دا نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پایل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې چې لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. د طالبان حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سوریې نوی احمد الشارع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښیي چې امریکایي وګړي د هیواد مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. ښاغلی شارع وایي ټرمپ په منځني ختیځ ته سوله راولي او د ده هیواد له متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښیګڼې ته هیله مند دی. دا ترکیه په شمال ویدیس کې په یو څو پولیس هوټل کې یوې ورپی کې لک تر لګ شپک شپې ته کسان تر دې دمه وژل دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیګانۍ پیښه کې 150 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د وور لګیدلو علت نه دی معلوم او په هغه ویډیوګانو کې چې د پیښې له سیمې څخه خبرې شوي دي د هوټل په لوړو پوړونو کې د وور لمبې ښکاره کوي. مارک روبیو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کابینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تم ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رای واخیستل شي. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د استهزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. کیون د محکمې د حکم په اساس رسمن لدندې لیرې شي نو له وخته مخکې انتخاباتو ته لاره هواره شي. د جنوبي کوریا د یون هاب خبري اژانس د خبر له مخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري او ویلي دي چې د تل پر لیبرال دیموکراسۍ باور درلود. څو پخوانی ولسمشرانو د استیضاع محکمې ته خپل وکیلان لیږل خو د جنوبي کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپله هلته حاضریږي. یون سوک یول د ډسمبر په دریمه پوځي حکومت اعلان کړه او پارلمان د ډسمبر په 14مه د هغه استیضاع لپاره رایه ورکړه. اوس باید محکمه پریکړه وکړي چې د پارلمان د استیضاع پریکړه تاییدوي که نه. قدر منوریدون کو تاسو زموږ غلازادي رادیو نوري د خبري ټولګه ز فرشته صحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبری مجله کې برا سره واوري چې ټاکل شوی ده چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي او د دې ترڅنګ بل راپور هم لرو په هغې کې به دا واوري چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې افغانستان کې هیڅ د افغانستان اړوند هیڅ موضوع نه ده مطرح کړې. د دې ترڅنګ د افغانستان اړوند نور موضوعات هم شته خو دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی دفتر په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت د احتمال خبرداری ورکوي.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخران ډېره وړاندې ده او ماشومانان چې دي واړه دي او په ټاپو کې اوبه راوړي نو لاسونه هم پلی کېږي او زما هم د ملا تکلیف دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. د خبرونې تر پایه راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
څنګه خبری ټولګه ته بیا هم خراغلې پیل کوو. د دې سات په راپورونو ټاکل شوی چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو ولوتنې لغوه شي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې له مخې یې د نوي ورځو لپاره دغه هیواد ته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې مهال ورکړل شوی چې دغه هیواد ته د امریکا د لسګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخص شوي دي. دغه افغانان چې امریکا ته یې د الوتنو نیټې مشخص شوي د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر دریو میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16مه سپینې ماڼۍ خپور کړی ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوي ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 28مې پیلېږي. دې فرمان کې دا هم ویل شوي چې د دغو دریو میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو د کډوالو د پروګرام یا یو ایس آر ای پی څرنګوالي په اړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلي چې له مخې یې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوي وي. دې اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوي دي. جمشید عزیزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
پرواز ما تاریخ 4 فبراير څخه جوړ شوه. ما دیروز برشنه کې پیغام کې دادم بودم اونا بر ما پس د جواب پیغام گفتن تا امر رسانی منتظر باشیم.
زموږ الوتنه د فبراير په 14مه پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ خو په جواب کې راته ولي کل چې تر بل امر پورې پتا مو وسی. نو له بیګارۍ سه ز او کورنۍ می په ډیر تشویش کیو. ل امریکا او ډونالډ ټرمپ نامو غوښتنه ده چې موږ دې په نیمه لار کې نه پرېږدي. موږ خو د دوی کارکوونکي وو. موږ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیات بیا د را رواني فبروري په 9مه امریکا ته الوتنه لري. د هم ازادي راډیو ته وویل
ژوند سره تاریخ فبروري ته
دریکاله کیږي چې پاکستان ته راغلی یم. په دې موده کې مې امریکا ته کارونه وسول. ټاکل شوی د فبروري پر 9 نیټه مې پرواز وی. اوس ډېر په تشویش کې یو، ځکه که امریکا ته لاړ نسو افغانستان ته هم نسو تلی، ځکه هلته مو د طالبانو خلاف کار کړی، ژوند مو په خطر کې دی.
رویټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل هویت یې افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځنګلو افغانانو د لیک د ټولنې غړي شان وینډایر له قوله ویلي چې د دې فرمان له مخې به د 1480 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټې مشخصې سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به پخواني افغان پوځیان، هغه ماشومان چې د خپلو کورنیو لرې پاتې دي او د پرزیدلي جمهوري نظام کارکوونکي چې امریکا ته خپلو الوتنو ته سترګې په لاره دي اغېزمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دغو افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د ډونالد ټرمپ دغه فرمان په اړه مو راپور واورېده چې ټاکل شوی د امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع مطرح نه کړه. د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته د نوموړې وینا د عمومي تمو خلاف د هغه هیواد پر کورنیو موضوعاتو وټولوه. خو د امریکا نوی ولسمشر د خپلې لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د هیواد پاتې شوي پوځي تجهیزات به بیرته د طالبانو له حکومت اخلي. دا چې د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا کمرنګ شوي په دې راپور کې په اړه اوریدلی شي.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 16 د امریکا د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپله دې لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تامې خلاف د امریکا د بهرنی سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوهې د سولې هوکړه لیک چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالې جګړې پای ته رسول، له دې هواده یې د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهاله ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوها کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د ده نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو په احمد خان اندړ امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوکراین مستقیمن با روسیا در جنگ هستند.
با امریکا متحده ایالات لغپل الویدیز و شریکان و سرپ مستقیمت توگا پا اوکراین که لروسیه سرپ جگل کدی. نمو کده موضوعات تو گرو افغانستان نور در امریکا پا لمری توب که نده.
در سیاسی چاروشنون که سلیم پایگیر هم در افغانستان پرد در دونالد ترامپ در سیاست پتر و ازادی راژیو تو ویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
ښاغلی ترامپ له جګړې ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غواړي چې لاسوهنه وکړي.
خو پوښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقداماتو او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځای به چیرې وي؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن اداري ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی تا در ترامپ را تک سرا پنری که در امریکا دیر پالیسی با بدلی سی او زینی دا پالیسی لا دوران دوین وارد نیدی، زکر دونالد ترامپ او هاگا تیم چه ده خوش کردی ده هر الخیز دوران دوین وارد ندی.
خود افغانستان خلق بیا در امریکا لنوی ولسمشر در افغانستان پر نوری تمی لری. لدی مخ کی زینوی آزادی راژیو سر خبرو که لدونالد ترامپ پا غوختی وچه در طول شمول حکومت تینگخت در خز و وینجون و حقونو پزنگری دول در دوی دزدک رو او کار حق په بیا راګرځولو کې د افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوی ولسمشر د لوړې له مراسمو یو ورځ مخکې په خپل وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومته د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رالنډه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سموکا کلاس ادی رادیو نا اوری د طالبانو د حکومت ستره محکمه ادا کړی چې په ایران کې زینی مافیایي ډلې افغانان تختوی او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر کې د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستره محکمه قضایی پلاوی ایران ته په سفر کې د موضوع د هغه هیواد د کورنیو او چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړی ده. دا چې دوی سویلې دي او په دې نور جزئیات په دې راپور کې اوریدلای شي.
موتر فرستاد برد ما بدم خونه که مار ببره به مرز از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغان کډواله لیدا مینی ما اوریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژند کس لخوا نوموړی او کورنۍ دوکه شوې او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختونکو له ډلې څخه و زما میړه یې تیر وویست چې زه به مو له قانوني اسنادو سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوبځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام سو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. وو ورځې او شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سختې شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل او موکی خوشی کتو
ما را آزاد کردم.
غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانونی توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسیدو په لاره کې ورسره مخ شوي.
پلارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لا و کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بېرحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورسېدلې ده نړیوالې موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولي. ښاغلی ټرمپ په دې فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبرداری ورکړی دی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شاملې. د نور خال په دې راپور کې واوري.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوخي اړخو تندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېختو پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینوی کیمیاوي مواد سپری کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همدراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي، او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,680 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله، او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ټرمپ مخکې ویلي وو چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري له پیله به پر دې دوه هیوادونو د غیرقانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو وسلر وشتاته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د افغانستان اړوند بل راپورته ډېری کسان د کال په بیلابیلو موسمونو په ځانګړي ډول په منی د منی او ژمی په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګي سره احساس کوي، او خوب یې خراب وي، خوب نه ورزي او تشویش یې ډېر وي. متخصص ډاکټران دا نښې نښانې موسمي خفقان بولي او وایي چې په ځانګړي موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کېدلی شي. په همدې اړه د کرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
در پروان ولایت اوسیدون کې 13 کلنه زینب وایي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مرزي داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي، او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم، او له همدې امله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
وویش کلنه یلتا چې د کابل اوسیدونکي دا هم وایي چې په منی او ژمي کې د ستړیا احساس کوي.
ما د اوایل زمستان خوابم زیات،
د ژمي په پیل کې مې خوب زیاتیږي، او اصلا مې زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم. چې ډاکټر ته ځم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمی دی، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي، او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر
است، خوشی فراموشته کول کی سروتونین هورمون ډیر زیات رول لري، او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولای شي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي، او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دی تولیدوي، چې کولای شي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل شي.
زایش احتمال افسردگی نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولای شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخي افغان کارپور هلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
دلمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحی خواړه میوې او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کیدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت احتمال خبرداری ورکوي. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې له امله په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړیدل یاد کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی لا له وړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. ابدې سپوږمۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پرله پسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 20 یې خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2015 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړیدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څړځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو و. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخران ډېره وړاندې ده او ماشومانه دي واړه دي او په ټاپکو کې اوبه راوړي، نو لاسونه یې پلی کېږي او زما هم د ملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه د غوښتنه ده، شکایت ده دي موږ ته کویا دغه کې پاکې اوبه موږ ته خپل کور کې شي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي، او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبه راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي. یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي، او یا ماشومانې راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کارپوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزې د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ګورې، په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیرې او زیربناوې مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوې چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډېر محدود دي او ډېر پخوا جوړ شوي دي، چې لوی ظرفیت د شک او رسوبات له کبله له لاسه ورکړی ده. نو د دولتونو په سطحه باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالی تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزی مدیریت کې باید اولویت ولري، باید خلکو پکې هم آهنګ شي، د خندقونه ایستل، دندونه جوړول، دا ټول د عمومي ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی او په وروستیو کلونو کې یې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.